احمد شبریم د ازادي راډیو د نهو په چوت خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی تجارتي پلاوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو خصوصي سکتور له پانګوالو سره وکتل. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د ګډو خونو پاتو د امریکا سوداګریز پلاوی افغانستان ته ورغلی. د دې هیئت مشي د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس جیفری ګریګو کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي هیئت افغانستان ته ځي. د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بنده شوه. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د مرجوب لید اوشتو راپورونه ورکړل شوي دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې له امله څلور طالبان وژل شوي دي. یوې بلې سرچینې بیا د یو طالب او یو موټر چلوونکي د وژلو خبره کړې ده. د پاکستان لور ته د یو پوځي د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی، خو تر دې دمه د دقیقو تلفاتو په اړه له رسنیو سره اطلاعات نه دي شریک شوي. د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو. په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې مؤسسې د تېرې اګست میاشتې په 21مه په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وژلي چې د افغانستان له خاورې د هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. دې ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په 1 د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتل یې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9 ده. دا درې وړه وټل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراین رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټیډ پریس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحد ایالتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د اوکراین د پارلمان غړیو رستم عمروف د دې هېواد د نوي دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د اوکراین د پارلمان درې سوه اته دېرش غړیو نن د دولتي املاکو د صندوق د پخواني مشر عمروف په پلوي رایه ورکړه. عمروف د اولکسی رزنیکوف په ځای د اوکراین دفاع وزیر شو. رزنیکوف د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین حمله کړې ده د اوکراین دفاع وزیر. اوس د رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تورخم کې نن غرمه تر دې جګړې وروسته دروازه د تګ راتګ په مخ وتړل شوه. وړاندې جزئیات درکوو. نن د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې په کورو کې ایسارې شوې. ملګري ملتونه له افغانستان سره 40 میلیونه بیړنۍ مرسته کوي او په اروپا کې مو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له کنسرتونو خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل، د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بند شوې ده. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د تلفاتو د اوښتو خبرونه هم خبره شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا پوځي نښته.
Yeah.
دغه د شاوخوا 200 د دوړو خو ترمنځ تبادله شوې دي. په تورخم کې وساچینه چې نو غاړي نومې په راپور کې واخیستل شي د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبانو پاکستاني اسکرو ترمنځ په 200 جګړه کې څلور طالبان وژل شوې دي. سرچینه وایي په دې نه ته کې پاکستانی لور ته هم تلفات اوختي خو دقیق شمیرې وړاندې نه کړ. د تورخم هاخوا بیا ځایي خبریال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نه ته کې یو پاکستانی اسکر او د سیمې یو اوسیدونکی ټپیان شوی دی.
یو ملیشیش کوم اسکر دی غژوبل شوی او بل تورخم کې یو کارکونکی د کیسټم کوم ایجنټ زخمی شوی دی. خو صرف دغه دوه تنو د زخمی کېدو خبر موږ راکړل شوی دی.
دغه ځای خبریال وای د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینه وای جګړه هغه محل رامنځته شو چې طالب ځواکونه د کرخې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسټه جوړول چې پاکستانی اسکرو پرې ډزې وکړې. له بل خوا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هم د دې جګړې په خلای کړې ویلي چې دواړو خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کېدو کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یا د نخته د پاکستانی اسکرو لخوا پیل شو او د دوی ځواکونه په وړاندې ځوابي ډزې وکړې. خو نوموړي دوی ته د وختو تلفات په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبری اژانس سره خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونه پیل کړه او پاکستانی اسکرو دوی په ځواب کې ډزې وکړې. له بل خوا به د سیمې نه د دې پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال له 12 بجو راهیسې د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې وزایي اوسیدونکو چې نو غاړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غوونه هم اوریدل دي.
او ډیر سخت جګړه و په نن پیر او وتلو دا جګړه په دوه دې مخته یو خپل پوسټ جوړول او کرین کې دا درې ورځې کې چې کرین کې راوستل او پوسټ جوړول او هغه باندې دا دې وکړل. هغه خاطر درنې دا دې اول وشو دي خړ خړ دزونه وشو راکټ دزونه
دا په تورخم کې د طالبانو پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده. لدی وړاندې د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت منلی چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو سره په پولو نږدې 50 ځله نښتې کړي دي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی له تلونیو سره مرکه کې ویلي وو چې ډېرې دا وړې او لوی نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه هغه مهال ادعا کړې و چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول د توغندیو په توغولو سره پیل کړي او دوی بیا په وړاندې خبرګون خودلای دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي شوانیز کال لومړی ورسوه. خو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې لا هم له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی نن په کورونو کې ایسارې شوې. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل د نجونو له حضور پرته په دې سیمو کې د نوي شوانیز کال پیل دوی ناهیلي کړي دي. جزئیات ته سنا ککړ په دې راپور کې.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته. نن د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په خو وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډک ورځ وه. خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه. نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره 15 د سنبلې. موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل پرې لیدله. د استاذانو سره به مو لیدل نوي سنفونه نوي کال به مو راپیل کوي پرمختګ مو کوي. خو دا ستا دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بل نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پانتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلی لری او غاری خپلو هیلو دورستیگی مونگ هم انسانان یا مونگ هم غارو راتون که ولی رو مونگ هم غارو دی طولین یا وطن را آباده کرو مونگ هم غارو خپل افغانستان را آباد کرو سوم را بخشی چه دی پانتونون او خوانزه و دروازی از مونگ پر مخ پرانیستل شی
دروازه های پانتون را برون و باز کنم.
تنجون است که اون کل حضور پرتا در افغانستان په تودوسی ما ولایتونو که در نوی خوانیز کال پیلیدو نه وزین جونی بلکه حلکان هم خوشنی کری. در لغمن ولایت و سیدون که او دیات ولایت پای و خوانزی که در دولسم طولگی است که اون که شفیق الله آزادی رادیو تاوا ویل در نوی خوانیز کال در پیل پا خبر سره خوریه چه در نور انجونو پا چه لزده که بی برخی شوی او پا کور نسته در بیر ناهیل شو.
تعلیمی کال شروع شو خوابت بختانه چه در جونو مکتب لاترو سپوری شروع شوی ندی او جونو تا اجازه نشته در مکتب تلولو او دیده خبر نه نو تعلیمی کال شروع شو ما خور دیر جگرخونه شو خپلان جگرخونه شو ما او امید لرم چه در جونو مکتب بیرتا پرانیستل شو.
دان دیخنه پا داسی حال کدی چه در طالبان حکومت در کورانه و چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی لخلکو او نړی غوړی چې د شرایطو تر برابرې دوه په دې برخه کې له صبر او حوصله څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیره ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلې دي له شرایطو سره سم د ستونزه هواریږي خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 14 خوارو هیوادونو لپاره د 125 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړي چې په دې کې 6 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل اکسپانه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. جزئیات ته امید زهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشری مرستو رسولو لپاره خپلې بیړنې بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا په خپل ویبپاڼه پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 60 میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوی موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته ته شړکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لګه ده خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 60 میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیابه تر ډیره هغه افغان مېرمنې او ماشومان پرې کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کم رستې ونه رسیږي ډېر زیات به وي او هغه ټول پر افغانانو باندې وي په بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او ټول اتکا یې په بشري مرستو باندې ده په ځانګړي ډول مېرمنې او ماشومان او هغه مېرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنۍ یو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
خغلی امانی ده هم وای چې اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 21 میلیونه افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هېڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ یې افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هېواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکې نو اعلان شوی څو ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو دریو میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 میلیون ډالر نه تر 200 میلیون ډالر پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راستمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسېدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار اشتل شوي وو شنډ کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالي او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. لکیف څخه د بلینکن دغه کتنه څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان تېرې اونۍ د اوکراین له دریو جک پول چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنې لیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړې دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنې لیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی دی. جزئیات د فرشتې مرسل په راپور کې.
د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپه کې میاشتو کې د تیر کال د همدی مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالی خبر ورکړ. د آژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې 15,900 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پایه د غشمیر 1 میلیون ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 43% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمیر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ و ډیر دی. د دغه آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 1.5% غوښتنلیکونه تصویب شوي او دغو کسانو شمیر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 3.5% ډیر شوي دي. د دې آژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتک او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بصیر سروري یو لغو افغانانو څخه دی چې 2 کال مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
فعلا موضوع مسکن است، موږ دلته د کورونو د کمښت له ستونزې سره مخ یو، کار هم نه پیدا کیږي. په دې وروستیو یو یا دوو کلونو کې ډیر کډوال راغلي، ځکه خو کډوالو ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
ایمان عبدالحی چې له څه باندې دوو کلونو راهیسې جرمني ته تللی وایي چې په افغانستان کې د خرابو شرایطو له امله کډوالۍ ته اړ شو، اوس شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې قبول شوی دی.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نک خوب
ده. محل د پناهغوښتنې شرایط ښه دي. شپږ میاشتې کېږي چې زه قبول شوی یم، اوس نیمه ورځ کار کوم او همزمان ژبه هم زده کوم.
په اسپانیا کې یوې بلې افغان کډوالې نیلوفر یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن.
شرایط داسې شول چې طالبان افغانستان ته راغلل، ما رسنیز او مدني فعالیتونه کول. کله چې طالبان راغلل اړه شوم چې خپل هیواد پرېږدم او پاکستان ته لاړ شم. بیا هسپانیې ته راغلم. دلته چې ګورم د ښځو غږ اورېدل کېږي او درناوی کېږي.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د شمېر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 2015 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي. د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه، یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته دغه هیواد یو زیات شمیر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دور په دیخوا د اروپا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډېره شوې ده. بلخوا یو شمېر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیې په ګاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ستی رډو د دې سات په خپرونه کې تر نه نیمه په چور وسته د لوبول میدان او نيزه سپورتي خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په آسیا جام سیالوي کې د افغانستان ملي لوبډلې د تر سره کړیو لوبول لپاره لوبو په ارتباط تاسو اوریدل شئ. اوس په د موسیقي د ګټه مخه کړو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو آرکستر په افغانستان کې د موسیقي له حقونو څخه د سرغړونی او د شوسو د حقونو د عدالت غوښتنې پاړه د نړیوال ټولنې د پام اړولو په هدف د سویس په جنوا شهر کې کنسرت جوړ کړي. دا کنسرتونه چې د خاموش ځمکې د موسیقي تر نامه لاندې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی، د دې میاشتې تر شپږمې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمستوي د ځوانانو آرکستر د دغه انسټیټیوټ له زده کوونکو څخه جوړ شوی چې په 2010 کال کې رامنځته شوی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د موسیقي په ژغ پیل شي.
د خاموش زمکی موسیقي د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د آرکستر ملي انسټیټیوټ د کنسرتونو د دویم پړاو نوم دی چې پرتګال ته د غړو لته ګروسته تر سره کیږي. د دوی یو کنسرت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه د سویس په مشهور او تاریخي ویکټوريا په تالار کې جوړیږي. د دې آرکستر د کنسرتونو لومړی پړاو په 2022 کال کې په پرتګال کې ترسره شو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دغه هنرمندان پلان لري چې د سپتمبر په 11 نیټه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې یو بل کنسرت ورکړي. د یاد انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دغه کنسرتونو د ترسره کېدو په اړه ازادي رادیو ته ویل لس کنسرتونه به ترسره شي چې یوې د سې شنبه په شپه ترسره شو.
نن ورځ موږ یو بل مهم او اساسي کنسرت لرو. د نړۍ یو تر ټولو تاریخي او معتبر کنسرت هال ویکټوریا تالار کې چې د ژنیو په خار کې دی، دا د افغانستان د موسیقي په اړه د نړۍ د اذهانو د ویښولو لپاره او د غراز افغان میرمنو ته د عدالت غوښتلو لپاره یو ښه فرصت دی. زموږ کنسرت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې ترسره شي.
د خاغلی سرمس په وینا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر غړي هلکان او انجونې دي چې د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي دي او د یو پرتګالي له خوا رهبری کیږي چې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له خوا ګمارل شوی وو. خاغلی سرمس د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د ملي انسټیټیوټ د بل پروګرام په اړه ویل
ارکستر یو شمیر غړي افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د افغانستان د خلکو له موسیقي او د ښځو له حقوقو د سرغړونو په هیپ مخه د ایران له ځوانانو سره یو ځای د ګډ کاري سفر لپاره بون ته ولاړ شي.
طالبان می باشد.
هغه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ خزینه ارکستر زهرا هم له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په فرانسه کې خپل لومړی کنسرت ترسره کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ دروازه د اگست په 15مه هغه مهال وتړل شو کله چې طالبان کابل ته نن وتل. خو دغه انسټیټیوټ مسؤلین وتوانېدل چې خپل غړي پرتګال ته ولېږدوي او له هغه ځایه خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. که څه هم طالبانو په ښکاره ډول پر موسیقي د بشپړ بندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو موسیقي حرام ګڼي او د هیواد په یو شمېر سیمو کې د موسیقي له اوریدونکو او خوښوونکو سره د دوی د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. دغه راز د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د ماتولو راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د طالبانو دغه چلند د دې لامل شو چې په افغانستان کې د موسیقي یو شمېر هنرمندان دې ته اړ شول چې غبرګون وخي او له هیواده ووزي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون په 10مه د احمد ناصر سرمس په هڅو د افغانستان د لنګشوي جمهوریت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو چې په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي زده کړو په برخه کې په یو لا فعالو بنسټونو بدل شو.
تاسو لا پیغامونو
د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلی خبره سره کوم. موږ د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلی کې وو ډیره وچ کلی ده. نو موږ ته باندې تلسو نه یو سړک جوړ شوی ده. موږ پیغام دی چې ټول مقامات پر ورسېږي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا به شو خیدر ته وایم. او داسې خلک شته چې واړو بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو ولا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږیږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
اندغای پریده. انا سره ټول د فراو ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلنی ولیده. یو ورور د ګلستان ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شې دی. یو داس شې دی ورور پر خلکو باندې خوش کې هم کوي چې نه سړی نه دی ورور رقم رقم خوش کې کوي پر خلکو باندې کارم سم نه اجرا کوي. دفتر تم په سم وخت باندې ناراضي نو د مسولین څخه خدمت نه اوښتنه چې ورور دا په خوا د چارواکي او چارواکي دی مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورکړي چې خلک دې پر قرار سم د وظیفې سره ولري. ورور السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دې غذایی دغه کارتونه ورکې د وړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه 14 تاریخ سرخ ولسوالۍ کې لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ کې بس د څلور میاشتو هغه ورکړو دغه د شپږم او پنځم یو ګرځول دغه ولکه څه خور د بور کې کیږي. تاسو که په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کړئ موږ پیغام نشو کوي دغه څه وایي ده ولې شول کار د شپږم میاشتې بیا ورکې د څلور میاشتې کارتونه ټول واخستنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپو 12 شپږنیوي او په لنډو څپو 0 25 مترو له یو سهاره تر بل سهاره شپه ورځ روانې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د لوبو له میدانه 19 سپورتي پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په آسیا جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره کړو لوبو لپاره ځانګړې شوې ده. د خبرونه د دې لپاره ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به د یادو لوبو په تړاو هر